آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
اغلو او خاغلو اوریدونکو، یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سربریم او د آزادۍ په څپو کې دا خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل د سولې د ټینګښت بنسټیز شرط دی. انتونیو ګوتیرش څو ورځې مخکې دا څرګندونې په نیویارک کې خبریالانو ته وکړې. هغه وویل موږ په افغانستان کې بنسټیزو موخو ته ژمن پاتې کیږو. لومړی دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د افغانستان بنسټونه په رښتیا هم ټول ګډونه وي او د ټولنې د هرې برخې استازیتوب ولري. دا د سولې د ټینګښت لپاره بنسټیز شرط دی. دوهم، زموږ په باور د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو نو درناوی بے ساری اهمیت لري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانان اوس مهال یووالي، سولې او ثبات اړتیا لري او دا یوازې د واحد حکومت تر سیوري لاندې د واحد رهبرۍ او جدي ژمنتیا له لارې تامینېدای شي. د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دغه خبرو په اړه بحث لرو. را سره میلمانه دي په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی اغلی شنکی کړوخیل، د بشري حقوقو څېړونکی او د پوهنتون استاد محمد ابوالاحرار رامزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او ورڅخه مننه کوم. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو کوم استازی یا د دوی هم نظر هم خبرونه کې راسره وي، خو د موږ هڅې بریالۍ نه شوې. لومړی وار به اغلی کړوخیل ته ورکو. اغلی کړوخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی او راسره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه تاسو ته، محترم میلمنو ته او اوریدونکو ته مننه له دعوت څخه. مهرباني.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش ځینې خبرې ما دلته کوټ کړې. هغوی د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کړی او د ښځو او نجونو حقوقو ته په درناوي باندې، او د ټول شموله حکومت جوړونه یې تلپاتې سولې سره تړلې ده. د ټول شموله حکومت په هکله د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خبره او د طالبانو غبرګون تاسو څنګه ارزوي؟ مهرباني.
معلوم ده د ښاغلي ګوتریش غوښتنه یا خبره او همدارنګه د ټول افغان ولس دا غوښتنه ده چې فلان حکومت یا قدرت د یوې ګروه سره ده، یوې مذهبي فکري ډلې سره ده، چې دې ته موږ په هیڅ صورت یو ټول شموله حکومت نسو ویلای. ګر چې طالبان وار وار دا ادعا کوي چې دا یو ټول شموله حکومت او د دې ټولو اقوامو نماینده شته ده په کې. اما زه فکر کوم چې هغوی څخه دا د تعریف غلط شوی ده، ځکه چې د افغانانو په اند ټول شموله حکومت هغه حکومت ته ویل کېږي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه گروپونه وی، ژبنی وی، مذهبی وی، سیاسی، نارینه او ښځینه، ټول د دولت په جوړښت کې او په پریکړه کې او په سیاسي پریکړو کې او تصامیمو کې دی ونډه ولري، معناداره ونډه ولري. نو هغه ته موږ کولای شو چې یو ټول شموله حکومت ولرو او هلته د خلکو استازیتوب کې وشي. نو دوی که مثلا فکر کوي چې ګویا د رئیس الوزرا یا معاون ازبک ده، خو هغه هم طالب ده. یعنی دوی فقط فکر کوي چې که هغه طالب ازبک وي، که هغه تاجک وي، که هغه وي، نو دا ټول شموله سو. یعنی ټول هغه سیاسي قشرونه، یعنی مختلف سیاسي ډلې یا مذهبي ډلې یا د مختلفو افکارو کسان، ښځینه او نارینه، د ټول باید په جوړښت کې وجود ولري، په قدرت کې صحیح موسیقي او په پریکړو کې ونډه ولري. نو به هغه وخت موږ ټول شموله ټول شو. دا فکر دا دوه تعریفونه له دوی څخه غلط شوي دي. او نو زه فکر کوم چې د ښاغلي ګوتریش او د افغان ولس غوښتنه یوه غوښتنه ده چې افغانستان به هغه وخت واقعا یو ټول شموله حکومت ته رسیږي چې په دې کې ولس تصمیمونی سي او د مختلفو ګروپونو قومونو ژبو مذهب افکار کسان وکړي شي چې په قدرت کې بدون کوم توپیر یا تبعیض دي شامل سي او فعال او معنادار رول ولري.
ډېر ډېر مننه اغلی کړو خیل. بیا به هم تاسو ته راشو ډاکټر صاحب مختار سره دی. ډاکټر صاحب ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړه او موږ سره په دې خبرونه کې است.
مننه محترم سروار صاحب مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب ټول شموله حکومت د څه ډول میکانیزم لاره امکان لري تامین شي؟ انتخابات، شورا، بل ډول څه فکر کوي؟
تر ټولو د مخه کوم د افغانستان اوسنۍ حالات ته وګورو او د افغانستان دا اوسنۍ نړیوال انزوا ته وګورو او داسې یو نظام په افغانستان کې حاکم دی چې هغه د خپل ځان پرته د افغانستان د خلکو هغه اصلي بنیادی اساسي انساني بشري غږ نه اوري. غوره لاره دا دی چې اوس په افغانستان کې د ټول شمولو په معنا یو ستره لویه اجماع یا جرګه منځته راسي او دغه جرګه هم داخلي او هم نړیوال حمایت ولري. په دې صورت کې بیا کولی شو وړاندې فکر وکړو چې آیا طالبان حاضر دي چې یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې ومني، آیا طالبان د افغانستان منافع او تجربند دي، آیا طالبان د افغانستان منافع او ته په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان د نړیوال انزوا سره مخامخ دی آیا طالبان دې مسایلو ته ګوري. په دې اساس شرایط داسې دی چې که طالبان یو ستره لویه جرګه ته د منلو وړ ورته وي او زموږ غږ واوري، د خپل ملت غږ واوري، زه فکر کوم دغه میکانیزم به د افغانستان لپاره کار وکړي. دویم، د انتخابات یو ښه پروسه دی، اما تر هغه چې یو ستره انتخابات منځته راځي طالبان کولی شي د احمد شاه بابا په سیر یا د میرویس نیکه په سیر د نورو شخصیتونو په سیر یو ستره جرګه ته غاړه کیږي او د افغانستان منافع ته وګوري. د افغانستان منافع په دې کې نه دي چې موږ باید یو نړیوال انزوا کې اوسېږو، د نجونو ښوونځی او پوهنتون یې تړلې وي، د خپل روایت نه پرته د بل چا روایت ونه مني. اکثرا دغه نقدونه چې کیږي د افغانستان د ملي ګټو پر رڼا کې دي. زه فکر کوم کوم میکانیزم چې اوسنۍ شرایط زما په انو باور دا دی چې که یو ستره لویه جرګه منځته راسي او دغه لویه جرګه د یو اجماع په سیر راسي چې هم په داخل او هم په خارج کې ټول افغانان یو نړیوال حمایت هم ولري، د افغانستان لپاره به مفید، مؤثر او اغیزمن وي. بس
مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم تاسو ته راشو. طالبانو تل ټینګار کړی چې موږ د افغانستان منافع ته ژمن یو. هغوی وایي چې بعد لو کلونو رئیس افغانستان اوس د یو قیادت د یو حکومت تر واک لاندې راغلی، خو دا خبرې د بحث وړ دي. کاشکې د طالبانو کوم استازی راسره وي یا د دوی هم نظره چې دغو خبرو ته غبرګون ښودلی وي. په هر صورت ډاکټر صاحب، محمد ابو الاحرار رامیسپور هم را سره میلمه دی. رامیسپور صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او تاسو هم موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ګران خوري جناب سفیر صاحب، روحین صاحب او ډاکټر صاحب پاتس ته او په مزرعه سره سیسی ډاکټر نایم استاد پاتس شوی متر اوسه ډاکټر نایم اخیستی.
ډیره مننه چې زه مو تصحیح کړم. استاد، تاسو څه فکر کوئ چې ټول شموله حکومت په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې د څه ډول یو میکانیزم له لارې راتلای سي او تامینیدای سي د خلکو استازیتوب په حکومت کې؟
مننه. اول خو دې ته به وګورو چې ولې موږ پراخ بنسټ یا عامه شمول حکومت ته ضرورت لرو. په دې کې مشکل نشته چې په دغه تیر څلورو کلونو کې همیشه موږ او تاسو دا گزارشات اوریدلی یو چې په افغانستان کې په اوسنیو وضعیت کې نیمګړتیاوې موجود دي. نیمګړتیا خو یو ملي مشروعیت ده، بل بین المللي مشروعیت ده، بل هغه تاو تاریخوالی یا هغه کارونه چې په افغانستان کې ترسره کیږي او د خلکو د منلو وړ نه دي، خصوصا د ښځو په ارتباط چې کوم مسایل جریان لري. د دې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو سره منشي هم دا هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې پراخ بنسټ حکومت جوړ شي او ګاونډي هیوادونه هم وخت تر وخت دا مسله مطرح کړې ده. پخوانی تجربه دا ښیي، پخوانی تجربه چې موږ وایو هغه د بون پروسه چې کله په 2001 کال په افغانستان کې د یو نوی پړاو زمینه مساعد کړه. هغه وخت تجربه دا ښیي چې متاسفانه دغه پراخ بنسټ حکومت چې هغه وخت هم مطرح شو په هغه طریقه چې د افغانستان ولس تمه درلود هغه رقم پلی نه شو. مثلا هغه کسان چې مخکې په قدرت کې و دوی په قدرت کې داخل شو او د قدرت نه سو استفاده وکړه. افغانستان یو مستقر سولې او یو مستقر حکومتداري فاته حرکت و نکل متاسفانه چې بالاخره دا اعلان شو. نو اوس چې موږ میکانیزمونو ته ګورو چې کوم میکانیزمونه او فکتورونه باید په دې کې عمل وکړي، مخکې راته صرف هم اشاره وکړل، یو خو هغه د موږ او تاسې ملي میکانیزمونه دي چې یو جرګه باید جوړ شي، بل مثلا د بینالمللي ټولنې همغږي حمایت دا ډېر اړین دي. خو د دې په ترڅنګ کې موږ یو د ګزار مرحلې ته هم ضرورت لرو. د ګزار مرحله هغه مرحله چې هغه مقدماتي چارې باید ایجاد شي تر هغه چې یا د لویې جرګې له لارې یا د کوم میکانیزم چې افغانان ورسره توافق وکړي زمینه مساعد شي چې بیا افغانانو دپاره بیلابیلو قومونو ته، ګروپونو ته، سیاسي کسانو ته، سیاسي ګروپونو ته زمینه مساعد شي د افغانستان دپاره د پراخ بنسټ حکومت باندې دوی سره ګډون وکړي.
مننه استاد. ربشو اغلی کډوخیل صاحب ته، اغلی کډوخیل صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ رامسپور صاحب اشاره وکړه چې د بوند کانفرنس په نتیجه کې کوم سیاسي تشکیل په افغانستان کې رامنځته شو، هغه د ټول شموله د حکومت د تاسیس د هڅو په چوکاټ کې و، خو وروسته تجربه یې بریالۍ ډیره نه وه. تاسو څه فکر کوئ چې ولې اوس طالبان د دغه سي یو حکومت له تشکیل نه اندېښنه لري؟ وی وای چې واحد حکومت او چې ژمنتیا ولري اوس وخت کې د افغانستان ګټې تضمینولی شي.
طالبان خو ملمدار اوس په قدرت کې دی، او هغه څوک چې په قدرت کې نه کلم نه غواړي چې نور سره د خپل هغه صلاحیت شریک کې دلته مسؤلیت څوک نه اخلي، فقط صلاحیتونه څوک غواړي چې ځان ته ورکړي. نو د طالبانو همدې خاطر د مخالفت کوي، او همیشه یو مثال ورکړي چې ګویا پخوانی حکومت کې مفسدین و یا پخوانی تجربه ناکامه وي، نو ځکه موږ هغه ته غاړه نه ږدو. الان چې دوی په خپله د دوحې په توافقنامه کې د منلې وه چې په افغانانو سره به کښېني، ځکه چې هغه وخت کې د زلمي خلیلزاد په حمایت باندې دوی د افغانستان حکومت به برخه که یا اختصه همارنک پا دوه پا مذاکراتو که نالت خودوی دامنه لوا چه باید ولس ربکینی او پریک ربکوی او دیو اسلامی و حکومت جرول دپاره. اما کلیس دوی دفتن دا قدرت لاس روری نو بیاوی چه وطخ منگا قدرت ورس نو منگا ضرورت تم نلرو. نو با دی پوشی چه حکومت کبی دا د افغانستان او د ولس لپاره باید وي، دا د خپل د ګرو لپاره نه ده، او نه حکومت د چا یو شخصي ملکیت ده چې هر رقم وغواړي هغه سره برخورد وکړي. که موږ فکر کوو چې د بن تجربه ناکامه وه، موږ باید له ناکامو تجربو نه زده کړو، هغه نیمګړتیا یا نقایص پکې وو هغه باید رفع شي، نه دا چې مثلا ټوله پروسه موږ رد کړو. اما زما په نظر باندې هغه چې د افغانانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات یو مهمه مسئله ده، چې که د بند متوجه اوسو فالتو اکثر هم مغه کسان چې په اصلاح جهادي تنظیمونو کې و یا ډلې وي مغه دعوت شوی وي، اما دا ځل باید هغه فرمول تکرار نه شي، ځکه چې یو بخش کېدی شي هغوی کسان نه اوسیږي. اما دلته افغان ولس، دلته صاحب فکر کسان دي، دلته مثلا قانون پوهان دي، استادان دي، مدني ټولنې دي، ځوانانو حرکتونه دي، قومي مشران دي، یعنی د افغانستان هیڅ برخه یا قشر باید محرومه نه شي له دې تصمیم نیولو، حتی قومي لږه کې ولو چې هغه د افغانستان یا کسان لکه هندوان او سکان باید د دې حق ولري، چې ځکه چې دوی په د حق تحول کې بد رقم صدمه ولیدله. اما افغانان دا ضرورت ته څنګه چې رامسپور صاحب وویلې چې یو ګزار مرحله ده، موږ همدغه ګزار مرحله زه فکر کوم چې څنګه موږ یو بل ته غوږ شو، موږ څنګه خپل دردونه سره شریک کړو، هماغه د افغانانو ترمنځ یو خپلمنځي ناسته دا ده چې کومه ملي ټولنه د اهتمام وکي او په دې مسایلو سره خبرې وکي هغه ناکامه تجربه وي خواته کی او کوشش وکي چې څوک نور به بافر پات نشي هغه خواني قلدوري یا زورګوي چې ولا دومره جنگونه مې کړی لکه طالبان چې څومره ماینونه انفجار ورکړي هغه باید حق ولري هغه حق ولري نور په اساس جنگ هغه د جهاد کې اول دوره جهادي او یا دومره دوره جهاد دا بد میار د قدرت ترسیدلو نه وی بلکې هغه کسان چې واقعاً د دې بلتیا ولري که سوابق بلدي پاک کسان بیا مغول لپاره د فرصت برابر شي چې یا موقت یا وخت مهاله د ورې ته د میکانیزمونه موږ څنګه چې تاسو مخکې سوال کړی کېدای شي په دې باندې باید خبرې وشي اما شروع آغاز بین الافغاني مذاکرات او افغانان باید بل اخر خپل تصمیم په خپل ونیسي چې څنګه دا مشکل حل کولای شي په شمول د طالبان او طالبان باید ومني ځکه چې په توافقنامه کې دوی دا منلې ده باید فیصله نه سرغړولونه کې او دا یوازنی لار ده چې بل لار نشته ده ځکه جنگ رای حل نه ده ځکه جنگ بیا افغانان وشل کېږي او زوبل کېږي طالبان بل اخر یو وخت که غواړی کدی سبا ډیر نه وخت به ترې چې په شروع کې د مسله د خپل آماده شي او په شروع کې چې څنګه افغانان نه وابت
ډیر مننه اغلی کړو خل تاسو د دوهې توافقنامې ته اشاره وکړه حتی د دغه دوهې د توافقنامې لامل نه مخکې مونږه څار کاو چې دغه توافقنامه کې څه دی ارجنسون مکتل د چا خبره سترګي وغوغو چې څه دی پکې ورسره لدې چې لاس لیک شو بیا هغه بین الافغاني خبرې پایل شوې د بین الافغانی خبر پایل سوی او څه ځان ورسته لکه څه فکر کوم څو غونډه دوام وک بیا یو دم قطع سوی د خبرې ولې قطع سوی د سې ښکارې چې طالبانو د بیلا بیلو ډلو غوښتنې کله چې وارزه ولې ویلې دل چې د دې ترمن توافق ناراضي او په دې کې د وخت زیاده نو ځکه د بین الافغانی خبرو سم خوړو ستاسو نظر
زه فکر کوم چې دې پریکړه سره یو صادقانه برخورد ونه شو شاید په دې کې ځینې لوبغاړي به وو چې هغه د منطقې نه وو که د فرا منطقې نه وو دوی ته یې یو شانس ډاډ ورکړی و او دوی په هر خبره باندې مثلا دوی په خپله طرزالعمل باندې کار کوو چې څنګه د خبرې اترې آغاز شي څنګه چې کلاوي سره موږ خبرې کولې هغه ویلې چې مثلا ایو خبر چې موږ وایو چې باید پاکستان په پښتنو کې نه سي جوړل شي پاکستان کې به وایو برکو دوه میاشتې به مرکو درې میاشتې به مرکو ان سه فکر کوم چې برخورد درست نه و ځکه چې هغه تعهد موجود نه وي هغه هوډ موجود نه وي چې واقعا یو اساسي حل دی جوړجاري لپاره پیدا شي نو همدارقه وخت کوشي او وخت رول پایله همدغه ده چې نن په کوم وضعیت کې چې ولس او خپل طالبان قرارات لري دوی په انځوا کې دي دنیا پر رسمیت نه پیژني په بد اقتصادي حالات کې د پاکستان ور باندې گزارونه کې نامشروع غوښتنې لري زور زیاتی کېږي نو دغه ټول حالات چې مثلا کله چې تاسو خپل ولس لپامه و خو سه یو تحمیت قائل نه سه خبره ته کې نه نه خو په اړه بم دغه یو حالت وینو زه فکر کوم چې البته سه به خوردونه شو او چې فکر کوم چې څنګه دې سره یو سیاسي لوبه وکي او دې سره سیاسي لوبه وشوله او غلطه لوبه وشوله
ډیر مننه ډاکټر صاحب مختار تاسو څه نظر لرئ چې د بین الافغاني خبرو یا ډیالوګ په قطع کېدو کې څوک ډیر پړ دی طالبان که افغان سیاسیون او ډلې
زما باور دا دی چې ټول جهتونه طالبانو ونشو توانې دلې چې دغه مذاکراتو کې د خپل ځان نور افغانانو ته د احترام پوسټر وو او د افغانستان د قضیه او د معزلې د حل لار دا دی چې طالبان دې ټول افغانانو ته او ټول اکادرو ته چې د افغانستان په جغرافي کې ژوند کوي یا د افغانستان د جغرافي نه د باندې دي پرته له توپیره باید د دوی نظر واوري او د احترام پوسټر ورته وګوري او دویم موضوع چې تر ټولو مهمه کې اجازه راکې د بون موضوع مطرح شو بون کې تر ټولو غټ مشکل تاسو زما غږ لري
بل تاسو غږ لرو مهرباني
د بون کې تر ټولو غټ مشکل دا و چې مخکله دنه چې امریکا د بون جلسه کامیاب کې افغانستان اشغال او دغه اشغال د افغانانو لپاره د منلو وړ نه و. په دې لحاظ د جمهوریت نظام تر ټولو غټ مشکل دا و چې په داسې یو ډونر تکیه کړی و چې هغه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره افغانستان ته راغلی و. د دې لپاره نه و راغلی چې افغانستان یو داسې ځای ته ورسوي چې د افغانانو لپاره مفید مؤثر وي او د افغانانو د ملي ګټو په رڼا کې ټول افغانان په اجماع کې راټول شي.
خو ډاکټر صاحب او بخی ما ستاسو خبرې قطع کړې. تاسو د اشغال خبره وکړه خو مخکل دی چې امریکایان یا د ناتو ائتلاف افغانستان ته راسي په امریکا کې بریدونه سي وو په نیویارک کې او کله چې دوی راتلل د امنیت شورا پریکړه هم سوه. نو بیا څنګه اشغال
دغه مساوبینو او طراحانو تر شا د 9/11 د طراحانو تر شا افغانان قرباني شول او د داسې یو جګړې قرباني شول چې لکونه انسانان د دواړو خواوو وژل سو. د امریکا تر ټولو غلطه ستراتیژي دا و چې په یو آزاد خپلواک ملک حمله وکړه او بیا یې د افغانستان په مانس کې په ډیرو ګروپونو باندې پنګونه وکړل، تفرقه ملي ته لمن ووهل، افغانستان په څو برخو وویشل شو، افغانستان کې مواد مخدر ډیر عظیم ځای ته ورسېد. په دې لحاظ افغانستان د خلکو هغه سایکالوژي او رواني ده نه دی چې هغه اشغال ومني او افغانان په 9/11 کې هیڅ لاس نه درلود. بل موضوع دلته راغی د اجماع په حکله. هو، د قطر مذاکرات د طالبانو او امریکایانو او د جمهوریت درې وړه په دې کې مسؤلیت لري، ځکه په جمهوریت کې همدا سیاستازه چتوندو نو چې هغه نه غوښتل شي مذاکرات باید کامیاب شي، هغه دوی په جګړه کې خپل بقا لیدل. متاسفانه چې په ډېرو ځایونو کې دا په واقعیت باید ووایي چې د پښتنو ونډه په نظام کې ډېر لږ و. زندانونه د پښتنو ډک و، کورونه یې وران شول، جوماتونه یې وران شول، خلک د انزوا سره مخامخ شول. که طالبان غواړي رښتیا هم چې د افغانستان منافع ورته وي، هماغه چې ستاسو تر نو میلمنو ویلې، د افغانستان ملي ګټې یو دا دی چې باید طالبان یو اجماع ته غاړه کېږدي، او دویم دا نړیوال مسؤلیت دا دی چې طالبانو باندې فشار راوړي. فشار اقتصادي فشار وي، فکري فشار وي، او طالبان باید دې ته اړ شي چې بین الافغاني مذاکراتو تراشي، که تر هغه پرې طالبانو بین الافغاني مذاکراتو ترانشي زه فکر کوم د افغانستان ملي ګټې به تر پښو لاندې وي. بل افغانستان په یو نقطه وایم، افغانستان طالبان غواړي چې د افغانستان بقا ورته مهم وي، او دا غواړي چې په دې سیمه کې سرجي پولیټیک او ستراتیژیک لوب روان دی. د افغانستان بقا په دې کې دی چې طالبانو زر تر زر یو ستره لویه عظیمه جرګه راوغواړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه وغواړي، او دا د طالبانو لپاره هم مفید دی او د افغانانو لپاره هم، او افغانستان به د نړیوال انزوا نه هم ووځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مختار. استاد رامیزپور، څه فکر کوئ که بین الافغاني خبرو په دوحه کې څلور کاله مخکې دوام کړی وای، وضعیت به اوس بدل و؟
دوته کې په دغه کوم څه متاسفانه دا د بین الافغاني خبرې چې کوم د دوحه په مذاکراتو کې باید چراغلی وای او باید هلته شروع شوی وای، متاسفانه هغه رقم چې مطرح شوی و هغه هیڅکله عملي ونه شو. زه خپل هلته د ملګرو ملتونو د ټیم د استازو په چوکات کې زه ناظر وم، هلته تقریبا اویا ورځې زه عملته دی.
د همدې لپاره مې استاد له تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو هلته وای.
مننه. او مخکې د هغې نه هم په 2015 کې د پوګواش بین المللي سازمان لخوا تقریبا اورنۍ بین الافغاني خبرې اترې ما هلته دوحې کې لید کړی و درې ورځې، او په هغه کې همدغه مشران چې اوس په کابل کې ناستې دي طالبانو د دوی تقریبا اته تنه ډېر عمده کسان هلته راغلي و. د افغانستان لخوا هم ځینې کسان و. دوی هغه وخت کې دا مطرح کول چې موږ هیڅکله د قدرت مونوپولي یا د قدرت انحصار نه غواړو، یعنې دا دغه جمله د ما په یاد چې چا ویلي و، څنګه ویلي و، څومره په صراحت سره ویلي و، او دا تقریبا یو رقم خوشبیني هم پیدا کړی و د افغانانو په منځ کې. حتی د افغانستان هغه حکومت هم هغه وخت په دې باندې په تمه و چې بالاخره دوی په دې باندې یو واقع بینانه دیدګاه پیدا کړي او نور افغانانو سره په مشارکت کې داسې یو نظام به رامنځته شي. متاسفانه دغه خبرې اترې په جریان کې چې باید شروع شوی وای، هیڅکله زه شاهد نه وم چې په واقعي توګه د افغانانو په توګه دوی یو بل سره ناستوي او یو بل سره هغه مشکلات او مسایل مطرح کړي وای. هیڅ کله دا عملي نه شو، متاسفانه متاسفانه. او بل اخر نه ناکام شو، دوم پړاو هیڅ کله عملي نه شو چې په ترکیه کې قرار پدې و چې دا ایل سی او همداسې پات شو. ورځ په ورځ وضعیت خرابېدو خواته لاړ، نظامی پرمختګونه وشو، بندیان خوشی شو، بندیان بیرته جبهات خواته لاړ، دوی بلاخره قدرت ډېر ضعیف شو، امریکایان هم ووت او افغانستان سقوط کړ. زه دا وایم چې په دغه مسله کې افغانان ته دا لازم ده چې افغانان یو بل سره سوچ وکړي، خصوصا دا موجوده حاکمیت چې یو واقعیت دی، یعنی واقعیت دی، هغوی هم افغانان دي، دوی هم یو شعار درلود، دوی هم یو داعیه درلود، هر رقم چې وو، یعنی د دوی په مقابل کې هم په میلیونو افغانان وو، اوس هم میلیونو افغانان دي چې دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایي چې دوی څه نه وایي، دوی ناظر د حالات ګوري چې څومره مشکلات دي، څومره کلاون دي، ځالې نن سبا په افغانستان کې ګوري که افغانستان غواړي چې مثلا یو سیال سي نور دنیا سره، ګاونډیانو سره، په منطقه کې، په سیمه کې، او افغانان یو آبرومندانه ژوند پیدا کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، بشري حقوق، قوانین دلته پالیسی، عادلانه قوانین په افغانستان کې پالیسی، افغانستان خپل هغه کرکټر، هغه وجاهت او حیثیت د نړۍ د هیوادونو په منځ کې پیدا کی، او د هغه پسند کې د افغانان خپل حیثیت پیدا کی، او د ځوانانو د لپاره زمينه د کار پیدا کیږي، د تعلیم، د پرمختګ، د پیشرفت او توسعه زمينه پیدا کیږي. نو کچېره دغه سي موضوعات ته افغانان رښتیا په توګه سوچ وکړي او فکر لري او هیله لري، نو ضرور ده چې یو واقع بینانه چوکات دلته به هغه باندې سوچ وسي، او هغه واقع بینانه چوکات د جوړېدو لپاره مونږ په دا ډېر اړین دي چې باید یو پراخ بنسټ، یو عامه شمول حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي، نه هغه رقم چې مخکې د مخور شنکجان هم ورته اشاره وکړ، چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنگ سالاران، بیا هغه مفسدین، بیا هغه کسان چې د قدرت نه سو استفاده کړی ده، اوس په دنیا په ګوډ ګوډ کې په عیشو اشتد باندې دی وخت لري، نه هغه کسان بیرته په قدرت کې راسي، بلکې هغه رښتیا افغانانو ته، هغه کسان چې افغانستان ته ژوند دي او غواړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداری رامنځته شي، چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیرته اعاده شي.
ډیر ډیر مننه استاد رامیزپور، تاسو د دوه خبرې لنجدې څرلې دي، تاسو نه بده اکل نورې پښتنې هم لرو. یو دا چې ولې د صدافتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل، اکثر ولایتونه ونیول، حالت به دا وه کې څه پیښېدل، یعنی خبرې ودرې دي، علت یې څه و؟
اساس خبرو کې چې کله دا لومړی پلاو هم ډېر ستونزمن و د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې و، په اوله مرحله کې باید 15,000 بندیان خوشي شوی وای، حکومت بندیان خوشي کړي، اوس بندیان پاتې و، او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخر نه بندي.
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جملې کې او بخې دغه روسی جملې کې بیا تکرار کړي، په بخنه غږ مو قطو وصل سو مهرباني.
بله په لاین کې سوز شته، زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقت نامه کې باید بندیان خصوصي او د بندیان د خوشی کېدو ونوسه قرار پدې و چې د مارس په میاشت کې خبري اترې پیل شي، پر اساس هم د مارس کې لکه چې بندیان به خوشی کېدو لکه ځان پکې راغسه کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبري اترې پیل شي، تر هغه چې ټول بندیان خوشی شي که یو کسان پاتې شي خبري اترې نه کېږي. دا هغه خبره ده چې مناسب برادر هلته د دوه په معاوي دګر کې مجلس و شوزي او د ملګري ملتونو مشر
استاد
هغه او دا اخرنی شرط دی وو، بل اخر هغه بندیان هم خوش شو د قطر هیواد، اخرنی بندي هم هغه ته زمينه مساعد کړ چې قطر ته میستسي موقتی توګه، او خبري پیل شو. خبره چې پیل شو د سپتمبر په میاس کې د 12 د سپتمبر و چې خبري اترې بعد پیل شوی وای رسمي فتوا وسو، اما هیڅ کله دا د خبري اترې هغه رقم چې لازم وو، مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې، خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ما ونه لید، متاسفانه. یو دوه جلسې دوی کړې و هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره او نور د سیاغه انګیجمنت هغه قوي یا اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشې شو بندیان بیرته لاړل خلاف د هغه تعهد چې سوی و چې دوی بیرته جبهې ته نه ګرځي. دوی لاړل بیرته یې خپل توپک جیک کړ دوی جبهاتو لاړل د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو. دوی هره ورځ پرمختګونه کول او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړل چې نور ضرور نه ده چې موږ داسې هره ورځ خبرې وکړو خبرې دپاره دلته انتظار وباسو. داسې راځي چې زمان کمایی کو وخت کمایی کو او حالاتو ته انتظار شو او همدغه رقم هم وشو. او د بلې خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم و حکومت ته یې ونه رسېد او امریکایان هم یعنی په دې باندې مصمم و چې خپل قوتونه وباسي او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي حداقل 3000 عسکر به وساتي افغانستان کې او دا نظام به همدغسې نیمه نیمګړی به پاتې سي. نو دا دلته یو رقم شک موجود و هم د نظام سز لخوا دوی فکر کوله چې پاتې کیږي. متأکن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خوشي شوي دي جبهات ګرم شوي دي او موږ پرمختګ خواته روان یو. دول ټول دغه ټول لاملونه د دې څه چې مثلا خبریتاري هم کوم نتیجه ورنکي وخت هم ځان پکې راسي او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامسپور. رابشو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته بزل بیا خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلې. دا څه معنی یعنی ک ټول شموله حکومت نوي تلپاتې سولې نشرات لې ک څنګه اغلی کډو خیل ک تاسو جواب وای یا سولې دوام نه
کوي معلوم دار پي نه نه ګوره چې کله چې یو ټول شموله حکومت راشي او ټول کې عدالتانه برخوردو شي د قانون په وړاندې ټول یو شانت ریبي حق ولري د څه نه وی چې لکه یو ګروپ اتری لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي. کله چې مثلا د هر ګروپ یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي بیا هغه نور بهانه یا دلیل نه جوړې شي چې مثلا حمایت وکړي نو دغه به د ځکه چې هغه د نظام برخه ده د هغه استازیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي په دې سره په زیاته نه کېږي. دوی هغونه به خوندي پاتې کېږي مملکت به سرمایه ګذاري کېږي پیشرفت به راځي اقتصاد بهتره کېږي اختلاف کمیږي تاوتریخواله هغه کېږي قانون حاکمه کېږي نه دا خود په خود مملکت ثبات او د ټکو خواته ځي کار به پیدا شي روزګار به پیدا شي دنیا به مطمئنه شي افغانستان هم پرسم تو پیژندل شي بانکي سيستم به جوړيږي او بل اخر خلک سرمایه ګذاري کوي هغه چې خپل سرمایه ویستلي کده شي هغه به تر اوري که سي حساب کې اول یې سوق خلک اوسګار پیدا کی هر څوک په سيستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدل شي په خلاف په سایت راز وسی احتجاج وشي تظاهرات وشي شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي نو دا خود په خود باعث ثبات کیږي. او هغه ټول افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه ناامنه کړي یا نور ته مشکل جوړيږي خو خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دي داسې فعالیتونه نشي کولای. قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي اختلاف د انسان دغه تو کسی قانون حاکم شو نو دا خود خود سبب دی کیږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي. نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبته وي او یوازنۍ لار همدغه ده بل هیڅ لار حل دی د افغانستان اوسني مزلته نشته دی.
ډېره ډېره
چې زور او توپک نه کار واخلي ولس په توپک باندې شي کنټرولېدل او ثبات هم نشي راتللی.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. په دې ورستۍ کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پختل سوی وو. هغه ویلي وو خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکې چې موږ مامغه حکومت جوړ کړو. دا هم ویلي وو چې هتا په امریکا کې هم ټول شموله حکومتونه نسته. هلته هر ګوند چې بریالی سي که جمهوری پلاوی که دیموکرات هغه خپل کسان وکمنی ترسوی. د دغه سرګندونو پاکت تاسو وایست وایست ډاکټر صاحب مختار.
اول فکر کوم متقی صاحب د توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي. سیاسي فکری او هم په ایدئولوژیک لحاظ. دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د ته جرأت نه لري چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون بند. په امریکا کې یو نظام د ده حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او ملګري نه پرته هیڅ چا ته د ده حق ورنه کړي چې خبرې وکړي. په امریکا کې خلک د ده حق لري چې اعتراض وکړي او د ده حق لري چې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د حکومت نه پوښتنه وکړي. ایا په افغانستان کې داسې څوک شته، داسې کوم اداره شته چې د طالبانو د مشر نه پوښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې افغانستان ولې انسوا کړي؟ په دې لحاظ د متقي صاحب خبرې علمي، سیاسي او فکری بیس نه لري، فقط انحصاري بیس لري. افغانستان کې انحصاري او استبدادي نظامونه کار نه کوي. طالب که رشتیا هم په افغانستان باندې زړه سوزي او په افغانانو باندې زړه سوزي، د یو ناپیلی ستراتیژیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د ستراتیژیکو اهدافو قرباني زار نه کړي. په دې معنا که افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي، افغانستان لپاره په ستراتیژیک لحاظ مفید او موثر نه دی. افغانستان باید د شرط او د غرب او روسانو د چین او امریکا په اړه یو متوازن بهرنی ستراتیژي او سیاست. بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ته ملي مشروعیت و نه لري، د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفولې نشي. هغه وخت کې ته ملي ګټې تعریفول شي کله چې د یو اجماع تر سوري لاندې ته خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي، او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت و نه لري، نړیوال مشروعیت حاصلولی نشي، او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او موثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو، د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی. افغانستان د خپل ناپیلی سیاست لپاره یو تعریف ولري. افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځید. افغانستان کې د بل پراکسی وار مانسترانه په هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي، او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري، په یو ناپیلی سیاست منتج شي، د افغانستان د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي، یو ستره عظیمه لویه جرګه تر غاړه کړي، د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبانو نظام د بقا لپاره هم.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیسپور ته، استاد طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالي دا یو داخلي مسله ده، چې څلکه حکومت وي، څه ډول حکومت وي، څومره پراخ بنسټ وي، د نړیوالو قوانینو او حقوقو اړخه. آیا څه فکر کوي چې ملګري ملتونه کولی شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنه وکړي کنه؟ رامیسپور صاحب
مننه. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګري ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري، او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب ان دلیګیشن یا هیئت لري، خو دوی مکلف کی چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت ته احترام وکړي. په دې اساس زه به تاسو کوم شي مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دی، هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي، چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي، په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت کاغه قضایی دي، کاغه اجرایی دي، کاغه مقننه وی تشریع شوی وی، بیا دغه پسان کې متممه قوانین موجود وي، نو طبيعي ده چې هغه حکومت چې جوړیږي، هغه سیاسي سرکار چې جوړیږي، او دولت چې چلیږي، بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه ښيي. موجوده حالت داسې یو حالت دی چې په راس کې یو شخص دی هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده، او د کمزوریان چې دوی قدرت لري، قدرت په لاس کې لري، دوی هم د هماغه شخص د دینی وجوهاتو او معتقداتو پر بنسټ باور لري او هغې ته ژمن دي او دغه اوامر او نهي د دوی نه د هغه نه حمایت کوي. نو دې پر اساس موږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل سي. د دې په چوکات کې باید موږ او تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې موږ پراخ بنسټ یا همه شمول حکومت وایو، هغه داسې حکومت به نه وي لکه هغه چې د بن په توافقاتو کې رامنځته شو او هلته جنګ سالاران راغی او هر یو کوشش کاوه چې د خپل په ګټه د قدرت نه سوې استفاده وکړي. په دغه حالت چې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده، الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. داسې یو د جنګ سالارانو کوم دغت قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي شته، تاوتریخوالی شته، ناملایمات شته، حقوقي مسایل تر پښو لاندې کېږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډېر خراب دي. تقریبا دغه آخرنۍ ګزارشات دا ښیي چې 19.8 میلیونه د افغانان ټول دې باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسي. بشري کومکونه اوس تقریبا ډېر په آیسته توګه روان دي. ملګرو ملتونه خپله بودجه مشکل لري، امریکا خپل بشري کومکونه درئي. نو دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکړي، او دا تکان ورکول د دې اساسي موخه باید دی چې دلته داسې یو نظام جوړ شي د افغانانو په مشارکت سره، د سالمو افغانانو، د صادقو افغانانو، د متحدو افغانانو په شمول سره، چې نه افغانستان سیال وګرځول سي او زمینه برابر سي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي. او د دې په څنګ کې موږ یو ملي ریکانسلیشن، یو ملي مصالحې ته، هغه واقعي ملي مصالحې ته چې زیاتي د دین نه موږ ابزاري توګه استفاده ونه کړو، یو افغان بل افغان نور به ونه وژني. د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریتي یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخه باید دا هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغه وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ پوهیږو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لکهاوو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محرومې دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې د بشري حقوقو مسأله اوسمهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟
معلومدار د بشر حقونه په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي، او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کړي، او د هغو کنوانسیونو مطابق مثلا خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده که خو نه تنها چې به من لینی اسنادو که معتبر ګڼل شوی ده، بلکه زده که حق خو بشر ته زمونږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولوله او فکر وکړه ووایه، نو دا خو د نرو د ښځو لپاره ده، او د زده کړو لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یو ارزښت ده او غربیان نه غواړي، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان له همدغه اسلام په اسلام نقل کړی او الهام ورڅخه اخیستل شوی دی. نو سرمنشید ملل متحده مسئولیت لري چې د دې یادونه وکړي، د هغه په اصله پاسداري وکړي، حراست د ټولو مسئلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي او اکمل ګڼي، خو مسئولیت لري د وګړو په وړاندې، او زده کړه خو د هر انسان حق دی. یو بې تعلیم انسان په دوه شکل ته عبادت نشي کولی، او دا کوم ځای کې راغلی دی؟ په قرآن کې شته صرف دینی علوم زده کړي، او کله هم مثلا نورو علومو ته مخه مه کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړې وکړئ. هر څه ته اشاره شوی ته په قران کې نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې که طالبان همیشه له دې نه سترګې پټوي او وایي چې تر امر رسانی ده یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار د دې نه دي چې نجونې زده کړې وکړي او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو، ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولی تر نورو بینالمللي سازمانونو، نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دوی ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب پرانستل شي.
ډېره ډېره مننه اغلې کړوخیل. ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو په رعایت کې څومره مؤثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري او غټ اثر بدوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملي میکانیزم ته په درنو سترګو وګوري. تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیه یوازې د دوی نه دی بلکې د ټولو افغانانو دی، فکر نه کوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی. او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې او په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسي او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا ده چې کله ته که غواړي چې خپل بقا ومومي، بقا دې دا ده چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوق ته غاړه کېږدي کوم چې خدای انسانیت او تاریخ ورکړي. د مثال په توګه تاسو ته وایم، که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي، خورا دا دی چې د نجونو ښوونځي په پوهنتون خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق شي، د افغانستان ټول کډرونه جذب کړي. دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایي په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکار خلک نه وو. مونږ د یو څو لنډغار یو څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول، هغه دې د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه دې د پیسو لپاره راغلي وو، د پردیو استخباراتو لپاره کار کول او پردی اوس هم د حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي، د افغانستان ملت غږ ته او احترام وګوري، نو اوس که ته د نجونو ښوونځی او د نجونو ښوونځی تړې، خپل نړیوال سیاست نه معلومې، قانون اساسي نه جوړې، هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهدافو یو برخه ده. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیال شي. دا په هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې دغه ملت د خپل ملت په څیر وګڼي. تاسو نه لیچ سورځ د مسر ندیم د طالبانو یو مسؤل وزیر ویل چې د انجونو شوهنځي په حق له اماس چمري سانی شوی پښتنه تر امري سانی باندې یره. تاسو حق نه لیدئ چې حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدادي کله چې موږ بار بار دا وایو، طالبانو ته یو لار پاتې دی، یا به ملی اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته سي، او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامي سپور، تاسو څه فکر کوئ چې د نجونو او د ښځو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیستې ده او څومره توان ورته رسولی د افغانستان ولسته او حاکمیت هم؟
ګوري د نجونو مسله دا دی د افغانستان د نیم په دې معنی چې 50% د افغانستان نفوس ته چې وګورو، دوی انجلکیان دي، دوی زنانه دي، د مونږ خویندې دي، د مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي، د دوی حق تر پښو لاندې سوی دي، د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب شوی دی بدون د کوم مبرر، بدون د کوم دلیل او توجیه، شرعي توجیه یا قانوني توجیه یا فرهنګي توجیه. نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو سلورو کلونو کې هر ورځ ناری وهلی دي، اعلامی خبره کړي دي، خپل نگرانی وړاندې کړي دي او موجوده حاکمیت ته، طالبانو مشرتابه ته، د طالبانو چارواکو ته دا دا مسله مطرح کړي چې تاسو باید خپل حقوق ته احترام وکړي، د دوی ته زمینی بیرته برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تعلیم وکړي، خصوصا د ازدکل مسله او د ازدکل پسنګ هغه اجتماعي نور ضرورت چې دوی ته ضرور دي، د خدماتو مسایل دي، د دوی ته د کار د زمینو برابرول دي، ازدکل نه ده بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي. ځکه چې څومره ازدکل اوس په معلوماتو
کې
د دوی د اجتماعي مسله هم په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دوی نه دی اوریدلی دي تر اوسه، او هیله دوی متاسفانه چې بالاخره په دغه واقعیتونو باندې ځان پوه کړي او د افغانستان اکثریت خاموش توقعاتو باندې دوی باید ځیر شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابسو د بس عنوان ته د خبرونې تقریبا 15 دقیقې یا کمې پاتې دي. لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شمول ده او داخلي مسله ده. اغلی کړوخیل، دغه بند موقف نه د وتلو لپاره د تاسو نظر که په لنډو کې راته ووایي مهرباني.
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسني انزوا څخه ووځي، د طالبان حکومت په راتلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا په رسمیت وپېژني، یوازینۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني او ټول شمولي حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي، د دوی د مفکورې، د دوی د ډلې، د دوی تحریک، د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي، هغه سیستم ته داخله شي، نظر په خپلواکیت، صداقت، اهلیت باندې، تر څو پورې واقعي ټول شمول حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. ستاسو وړاندیز د دغه بند دری څخه د وتلو لپاره، طالبان وایي د موږ حکومت ټول شمول ده او دا داخلي مسله ده، ملګري ملتونه د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، مهرباني.
د طالبانو حکومت ټول شمول حکومت نه دی، د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی. د افغانستان د اوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی.
طالبانو
وړي چې د نړیوال انزوا نه ووزي، غوره مهمه اساسي او بنیادی لار ده دی چې یو ستره اجماع ته دی غاړه کیشتي، یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې وغواړي او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان دې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي.
ډیر مننه.
هغه وخت ته چې د خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلې، طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅ کله نه وځي. ستاره طالبان لپاره مفید دی چې ستاره لویه جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او باورونو پر وړاندې کې وګواړي او دا د دوی په قال لپاره هم مؤثر او مفید.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیزپور، ستاسو وړاندیز دغه بند درې څخه د وتلو لپاره، مهرباني. په لاندو کې کراته وایي.
گزار مرحله، گزار مرحله باید پیل شي. بین المللي ټولنې باید خپل ونډه ادا کړي، یو ان او نور بین المللي ټولنې. طالبان باید واقعي بین وګرځول شي، شرایطو ته په واقعیت سره باید.
استاد، تاسو غږ قطع سو. استاد رامیزپور، استاد د تاسو ټلیفون په لاندې جملو کې کوو، وایي مخکې جمله قطع سوې. استاد رامیزپور مهرباني.
ما اول چې گزار مرحله باید پیل شي، بین المللي ټولنې باید خپل ونډه ادا کړي، طالبان باید واقعي بین شي، د افغانستان دیاسپورا، مدني ټولنې، اکاډمیک، قومي مشران او سیاسون باید یو موټی شي او په دغه ډګر کې
رامخته شي. ډیره ډیره مننه. درنو اوریدونکو، د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنګي کډوخیل، د بشري حقوقو څیړونکي او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامیزپور او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم. تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata